مشال ډیو ډازن ستاسو کوربه اسرا الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې. په دې خبري غړي کې راپور نه لرو، خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. چارواکي وایي په کراچۍ کې دولس چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. په کرک کې وسلوالو 15 پولیس وژلي او د ترکیې استخباراتو ادعا کړې چې د داعش یو مهم غړی یې نیولی دی. اوس د دې نورو مهمو خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنو ملي ادارې نیشنل سایبر کرائم انویسټیګیشن ایجنسی یو چارواکي د دسمبر په 23 مشال ډیو ته د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر په 19 او 6 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستي. د پولیسو سره د درج شوي راپورونو تر مخه چارواکي وایي چې تورنو کسانو له 300 څخه له زیاتو کسانو په دې لړ کې 11 کروڑ روپۍ د پنګونې په نوم اخیستي وي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څیړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغو کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالي تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څه نه دي ویلي. د خبر پختونخوا په کرک کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورونو چارو وزارت د دسمبر پر 23 په یو ځانګړي خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شوو پولیس سرتیرو نومونه یې شاهد اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. د کرک پولیسو رسنیو ته په لیږلو معلوماتو کې ویلي چې دا سرتیري هغه مهال وژل شول کله چې وسلوالو په ګورګورۍ سیمه کې پر ګزمه روانو پولیسو ګاډو برید وکړ. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د بلوچستان په چاغي کې هغه 109 افغانان نیول شوي چې د ځایي چارواکو په وینا په ناقانونه توګه د پاکستان له لارې ایران ته تلل. په چاغي کې یوه لوړ پوړي انتظامي چارواکي د دسمبر په 23 د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې په تیرو 4 ورځو کې نیول شوو د کسانو کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي، خو نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ. چارواکي زیاته کړه چې دا کسان له افغانستانه په ناقانونه توګه لومړی پاکستان ته نوتی وو، بیا یې هڅه کوله چې ایران ته لاړ شي، خو امنیتي چارواکو د چاغي ضلع له بېلابېلو سیمو نیولي دي. لا هم په افغانستان کې طالب حکومت چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. خو دا براس حال کې دا چې د پاکستان حکومت د 2023 کال د نومبر له پیله د افغان کډوالو نیولو او ایستلو ته دوام ورکړي. د شمالي وزیرستان په ویرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیولي ګاډي دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 23 د احتجاج په وخت کرامت خان مشال ډیو ته وویل چې دوی ته ضلع انتظامي اجازه ورکړې، نو ځکه دی دا ګاډي دوی ته واپس کړل شي.
چسمره د وزیرستان او د بانی د میرمشا ا ګلم خون دا چسمره لوډینه دی میزو ټوټلت منځایر دی غوړی میزو مخسکیږي دا روډینه او تموم بندري ان شاء الله.
تر اوسه امنیت ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي. خود ځای انتظامی چارواکو مشال ډیو ته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو لاري حل کړي. د ترکیې دولتي رسنۍ وایي چې د حق هیواد د استخباراتي ادارې د افغانستان پاکستان د پولې په خوا او شا کې د عملیاتو په ترڅ کې د داعش وسلوالې یو لوړ پوړی غړی نیولې دي. د ترکیې دولتي خبري اجانس انادولو د دسمبر په 23 د ترکیې د ملي استخباراتي ادارې په حواله ویلي چې نیول شوی کس محمد ګورن نومیږي او د ترکیې وګړی دی. اجانس که څه هم دغه تورن کس تصویر خپور کړی، خو دا یې نه دی ویلي چې نوموړی په کره ډول په کوم ځای کې نیول شوی. د انادولو د راپور له مخې د ترکیې د ملي استخباراتو ادارې ویلي چې ګورن له ترکیې څخه د افغانستان پاکستان سیمې ته تللی وو او د استخباراتو تر تعقیب لاندې وو. تر اوسه پورې داعش وسلوالې ډلې یا پاکستان او یا هم افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. مشال لډیو ته وغوږیستئ. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 28مه له پاکستانه د افغانانو 368 کډوالې کورنۍ او له ایران 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. هغه وزارت په یو خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په دوی کې د هرات د اسلام قلعه له لارې 14، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 34، د سپین بولدک له لارې 74، د تورخم له لارې 229، او د هلمند د بهرامچی له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستانی چارواکي وایي په کراچۍ کې 12 چینایان د انټرنیټي جرمونو په تړاو نیولې دي. دا به هم واوري چې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو ولې مظاهره کړې.
برګینې امیر وطلي په داس مطالبه چې د برګینې ګاډي یې نیولې دي، د منځای ګاډي یې نیولې دي، سوارلیزن کیزی دي،
او دغه راز د سوات سیلانی سیمې مالم جبې ته به هم ځو چې هلته کې په څومره شمیر کې سیلانیان راغلي او د واورې نه خوندونه اخلي.
سوات هم ډیر زیات ښه دی، خو د مالم جبې یو خپل یو دغه دی، یو ورت دی. زموږ چې زیات تر خلک راځي دلته او انجوای کوي، ګرم کپڑے دی واشي، دا اول نه خبره ده.
او دغه راز د پښتو هنر د پښتو ژبې هنرمندا قمرو جانا هغه وفات شوې ده. د هغې په ژوند هم راپور لرو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال لډو سره. اوس هم د خبرونی لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی ویلي چې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې یې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ له لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنې ملي ادارې زیاته کړې چې هغه کسانو د انټرنیټ له لارې په زرګونو خلک دوکه کړي او مالی تاوان یې ورته رسولی. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه سندي ویلي. تفصیل له کراچۍ نیازلي راکوي.
په پاکستان کې د سایبر جرمونو په ضد جوړې شوې ادارې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی د دسمبر په 19 او 20 د کراچۍ ښار په ډیفنس سیمې څخه د 12 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان نیولې دي. ان سی سی ای چارواکي چینایي غوښتل نومي واخستل شي. مشال لیډیو ته ویلي چې په لومړنیو پلټنې ښایي چې دغه نیولې شوي کسان د پونزي سکیم له لارې د یو پراخه او منظمه مالی درغلیو نیټورک چلوو چې له امله زرګونو کسان له سخت مالی زیان سره مخ شوي دي. چارواکي وایي چې تر اوسه یې د هغه 300 کسانو ریکارډ هم ترلاسه کړی دی چې د چینایانو په مشرۍ چلوونکي ډلې ترې 12 کروڑ پاکستانی روپۍ د پانګونې په نوم اخستې دي. چارواکي وایي له نیولې شوو کسانو څخه ډیر مهم او حساس ډیجیټل معلومات ترسره شوي دي چې په بنسټ پای د دې مالی درغلیو د شبکې په ضد نور قانوني چارې هم ترسره شي. د دوی په وینا چې 12 چینایي وګړي په ګډون ټول نیولې شوي کسان د دسمبر په 20 او بیا په 21 کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کړي دي چې عدالت بیا دوی ته په ریمانډ سپارلې دي. د ان سی سی ای چارواکي زیاتوي چې د دې قضیه پلټنې به نورې هم پراخېږي او د دې نیټورک سره تړلې نور کسان به هم ډېر زر ونیولې شي. په کراچۍ کې د ان سی سی ای د وروستۍ چاپې په مهال د 12 چینایي وګړو د نیولې کېدو په اړه په پاکستان کې د چین سفارت تر اوسه کوم دریز نه دی څرګند کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې په کراچۍ کې د چین د کونسلګرۍ له چارواکو سره هم د اړیکو هڅه کړي، خو تر دې دمه له هغوی سره خبرې نه دي شوي. او بیا د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم په اسلام آباد او فیصل آباد کې د مالی درغلیو په قضیو کې د چینایي وګړو د نیول کېدو په مهال هم د چین د سفارت لخوا کوم رسمي بیان نه دی خپور شوی. په کراچۍ کې د ایف ای ای یو پخوانی افسر راشد محمود په دې اړه بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا ډلې په ځانګړي ډول د یورپ او امریکایي وګړي په نخښه کوي او د بینک قرضونو او انشورنس په نوم ترې پیسې اخلي.
که یې جو فراډ تھا یې مختلف انویسټ
دیوای په دې پراټ کې دوی خلکو ته د بیا لابلو پانګونې ډاډ ورکوي. دا کال سنټرونه داسې کسان لري چې په بیا لابلو چبو خبرې کولی شي او ځانونه د بینکونو یا انشورنس کمپنو استازي معرفي کوي. دوی د خلکو شخصي او بینکي معلومات تر سره کوي او بیا ترې پیسې وباسي، او بیا دا پیسې ډیر په منظمه طریقه بهر خپلو هیوادونو ته وباسي چې په دې درغلیو کې ککړ وي.
ملک منتقل کی گئی جو غیر ملکی اس پورے فراڈ میں ملوث تھے.
پونزی اسکیم ستوائی او خلق د پانګونې په نوم څنګه دوکه کوي؟ په کراچۍ کې خبريال وکیل رحمان په دې اړه وایي،
پونزی سکیم اصل کې د فراډ یو طریقه ده چې په دې کې عام طور باندې څوک یو کس یا یو ګروپ هغه خلکو ته دا وایي چې تاسو موږ سره سرمایه کاری وکړئ، پیسې را سره ولګوي او تاسو ته موږ د دې ګټه درکو، او د میاشتې په حساب سره، ټی په حساب سره یا درې میاشتو په حساب سره. بنیادی طور باندې دا ګټه چې دی ورکوي نو دا دی څه کاروبار نه کوي، په دې کې هم د خلکو خپلې کمې لګېدلې پیسې دا غي یو حصه چې دی نو دی ته دا ګټې په نوم باندې واپس کی، او څه وخت پس چې دی نو هغه بیا خپل کاروبار بند کی او وتښتي.
پښتنه دا راپورته کیږي چې په پاکستان کې خلک ولې په چینایي وګړو اعتبار لري او بیا د پانګونې په نوم دوکې ښکار شي. په دې اړه په اسلام آباد کې خبریال نعمت خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې سره د خلکو په چینایي وګړو باور زیات شوی دی.
د چینیانو مطابق دا چې د خلکو یو کانسپټ دا دی چې دا څنګه یو ملټي بلین ډالر کم سی پیک پروجیکټ شي، دا هیڅ سره تړلي خلک یو ډیر سودي پیسې به ورسره د کاروبار نه وي، او د دې چې کوم پروجیکشن شوی دی په پاکستان کې نو یقینا خلک دا لري چې موږ دوی سره تړون ولرو، دوی له پیسې ورکړو، دا یې په نتیجه کې موږ ډیره مالی فائده راورسی.
په کراچۍ کې دا لومبه ځل نه دی چې چینایي وګړي نیولې شوې دي. لدې وړاندې د پنجاب په فیصل آباد ښار کې هم روان کال 2015 د جولای په 15 نیټه ان سی سی ای د دوایانو جوړونکو یو فیکټری ونیوله چې په ظاهره یو صنعتي یونټ وو، خو په حقیقت کې پکې یو غیر قانونه نړیوال کال سنټر فعال وو، او د چاپې په محل پکې لس چینایي وګړي ونیول شول او ګڼ کمپیوټرونه، سرورونه او د خلکو د بینکونو معلومات ترلاسه شوي وو. په پاکستان کې د وفاقي تحقیقاتو ادارې ایف ای ای ریکارډ ښایي چې سخت کال د جولای په 10 نیټه په اسلام آباد ایف 7 سیمه کې یو غیر قانوني کال سنټر نیولې شوی وو چې پکې اته چینایي وګړي هم شامل وو. دغه مرکز د جالي انشورنس پالیسۍ او پانګونې په نوم یورپي وګړي غولولي وو. همدارنګ روان کال د جولای په 15 نیټه په کراچۍ په ډیفنس سیمه کې د چاپې په محل شپږ چینایي وګړي نیولې شوی وو چې امریکایي وګړي د جالي قرضونو په نوم غولولي وو، او په دې اړه ګڼو غیر ملکیانو شکایتونه هم درج کړي وو. لدی وړاندې په کراچۍ، فیصل آباد، اسلام آباد او نورو ځایونو کې هم وخت په وخت په بینکونو، ای ټی ایم مشینونو کې دا ډول فراډونه مخې ته راغلي چې چینایي وګړو پکې مخصوص آلات لګول او د خلکو پیسې یا معلومات پې ترلاسه کول. د یادونې وړ ده چې نېشنل سایبر کرایم انویسټیګیشن ایجنسی په 2015 کال کې د ایف ای ای د سایبر کرایم ونګ څخه جلا اداره جوړه شوې ده. چارواکي وایي په کراچۍ، اسلام آباد، فیصل آباد او نورو ښارونو کې د دې عملیاتو هدف د مالی درغلیو پیچلې نړیوال نیټورکونه بې نقابه کول، د خلکو حقونه خوندي کول او د عام وګړو ته دا خبرداري ورکول دي چې له جالي پانګونې، غیر معروفه کالونو او د ګټې د دروغجنو ژمنو څخه ځان وساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زمونږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئی او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو دغه ستاسو سره یو بلی موضوع ته د شمالي وزیرستان د موټر بارګینونو مالکانو د احتجاج لاري له حکومت غوښته چې د امنیتي سرتیرو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دې زر تر زره خوشي کړي. دوی تور لګوي چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډي چې دغلته د ضلع انتظامی او پولیسو اجازت نامې لري امنیتي ځواکونو نیولی دی او دا راز دوی له حکومت غوښتي چې د غزر تر زره خوشي کړي. احتجاج کوونکي وایي چې بغیر کسټم ګاډي ټولو قبایلي ضلعو کې کارول کیږي نو بیا ولې یوازې په وزیرستان کې نه پرېښودل کیږي. بلخو انتظامی چارواکي وایي د مسلې په حل باندې کار کوي. تفصیل عمر وزیر کوي.
میرام شاه پریس کلب مخې ته د سیمې موټر بارګینونو مالکانو احتجاج کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطانی ول شوی ګاډي د خلاص کړي. پرون او نن بیا دغه مظاهرین جمع شوی ول وایي چې د دوی نان کسټم پیډ ګاډي چې د غلطه د ځلې انتظامی او پولیسو اجازت نامې ورسره دي خو امنیتی فورسز نیولی او انتظامی فوزی چارواکو سره ناستو کې ورته ویل شوی چې کسټم محکمې ته سپاري. د میرام شاه موټر بارګین یو غړی کرامت خان مشال ریډیو ته وویل
پداس مطالبه چې د برګنې ګاډی نه ولیدي د دې منځه ګاډی نه ولیدي سوارلزن کیږي دي آرمی ولا می سره یو تای کو پدا وجب نه میزر وتلی دارور مو بر کړای دی کچیر می سره پد غرونو منلا خو منی کوي نه منلا چې څمره د وزیرستان او د بانی د میرمشا اے غلام خون دا چې څمره لوډینه دی میزو ټوټل ات منځایر دی غوړی میزو مخشه کیږي دا روډینه او تموم بندوی ان شاء الله.
د احتجاج یو بلغړی اسمت الله وویل چې لا هم بغیر کسټم ګاډی نه دی بن شوی. دوی ټول اسناد لري د سیول ملټری افسرانو سره سو زلالی دلی خو خبره یې نه اوریدل کیږي نو احتجاج ته مجبور شول.
میزنه چې کیم ګاډی نه ولیدی دا و او تورې شي چې میز سرونه سره جرګی کې دی ډی سی سره مو کړی دی ډی سی سره مو کړی دی د پاول جاب سرونه سره مو کړی دی خو میز سره هیڅ څه کوم نتیجار ولتلی نه دا خلک دې تر وتلای دی چې دا و روډ بندوي لیارو بندوي تر یو پر او باندې چې درڅه کرایې میز تا ګاډی رو کړی نه.
شمالي وزیرستان په ګډون ټولو قبایلی زلو کې لا هم بغیر کسټم ګاډی کارول کیږي چې هر ځل کې د ځلې انتظامی او پولیسو پر ریکارډ دغه گاډو ته اجازت نامه ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان میرام شاه تحصیلدار غنی او رحمان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې احتجاج تر غله ل دوی سره خبرې کوي. دغه گاډي رزمک ډویژن کې نیول شوی چې د شمالي وزیرستان 7 ډویژن فوز نه بلکې د جنوبی وزیرستان سره راځي خو انتظامیا لګیا ده چې د ستونزې مناسب حل وباسي.
میش کو بالکل مذاکرات تر ولی او تا سبجیکٹ بدل لئی مده سے ونڈے سره تعلق نه لري دا دی جی سی دی خان چې موانا دو سره غ سره دو سلی اکثر تعلق لري نو میش کې لګیا ان شاء الله ڈی سی صاحب او ہدایت بند نو مسئلے بین ندی حال غوړي سره په احتجاج ورز دی مملتی کې وای کول نه غوړي حال یو غوړي.
احتجاج کوون کی وای چې بغیر کسٹم گاڑی ټولو قبایلی زلو کې د حکومت سره ریکارډ موجود دی اجازت نامه لري تر سوچې صوبایي حکومت مکمل بندیز نه دی لګولې نو انتظامیا او ځای فورسز دی د دوی ګاډي نه نیسی نیول شوی ګاډي دی ورته وسپاري غنی احتجاج د ایران نور غزوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک لملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو، اوس راځو یو بل موضوع ته. د روان کال 2025 کې د خیبر پختونخوا یو اعلی وزیر لخپلې څوکۍ استعفا ورکړه، او بل بیا د اکتوبر په 15 دغه څوکۍ سنبال کړه. د نوم سهیل اپریدی دی، دا چې موجوده وزیر اعلی سهیل اپریدی د تراتلو وروسته د دې صوبې او د دې صوبې د ښېګړې لپاره څه ګامونه کړي پورته کړي. دا چې موجوده اعلی وزیر سهیل اپریدی د خیبر پختونخوا د صوبې او د دې د ولس د ښېګړې لپاره کوم ګامونه پورته کړي دي، یا دا څه په پام کې لري، او دغه راز د ده په وړاندې څه چیلنجونه دي، تفصیل له شبیر احمدجان په دې راپور کې.
شوخا یو نیم کال د وزیر اعلی په حیث کار کول ورسته، د روان کال اکتوبر په 8 نیټه علی امین ګنڈاپور د خپل څوکۍ څخه استعفا د صوبې گورنر ته لیکدولې و، او ویلي وو چې د عمران خان د پریکړه ورسته دوی د کام پورته کړی دی. د دوی د استعفا پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغله چې په ټولنیزو رسنیو د دوی د ګوند منونکو د رسنیو او بیا مخالف ډلو لخوا په علی امین ګنڈاپور سخت تنقید روان و، چې ګنې دوی نه د عمران خان راخلاصولو کې سنجیده دي او نه د صوبې مسایلو هوارولو کې. دا چې کی د موجوده وزیر اعلی سهیل افریدی په بابله سوایي نو خبريال لحاظ علي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې رپورټینګوي، وایي چې د سهیل افریدی وخت ډیر کم شو، خو شوخه هم په هغه لار روان دي په کوم چې ګنڈاپور روان وو، او د پاکستان تحریک انصاف په خیبر پختونخوا کې کوم حکومت ته کوم ګوند دي، ته دوی مقصد یوازې عمران خان راخوشي کول دي او د هغه لپاره عملی حل ځلې کول دي، نه چې د سوبې مسایلو ته قتل.
د پاکستان تحریک انصاف بهسيتي پارټي بهسيتي خبر پختونخوا حکومت بنیادی ترجیحاتو کې د عمران خان د رهایی لپاره کوششونه شامل دي. په دې کې علی امین صاحب چې کوم دې 15 غټ جلوسونه ایستلو، سهیل افریدی صاحب هم په هغه سیز را وسته شو چې علی امین صاحب ښه کار نه کوي، نو دا باغ جدوجهد نورم تیز کی. په دې وجه نه د سهیل افریدی نه د گورننس ریلیټډ یا د حکومت متعلق دغه توقع نه ورکر ساتي، تر خبر پختونخوا غولس سادی چا چغله دو تهای اکثریت ور کړی دی. سهیل افریدی صاحب هم د علی امین ګنڈاپور په شان زیاتره وخت په اسلام آباد کې کوي، نن هم هغه دوه درې اجلاسونه په اسلام آباد کې کړی دی، بل د کابینټ اجلاس د ویډیو لینک د ذریعے د اسلام آباد نه کړی دی. سهیل افریدی صاحب له لږ وخت ورکول په کاری او په کال نه پس په ما په خلغه نه تمل لري.
دا چې د حکومت سره دریځري چې د دوی حکومت د صوبې کشالو او پرمختګ ته څومره پاملرنه لري، په خاصه توګه چې دا وخت د صوبې په بیلابیل موکې د ترهګرې لړې یو ور بیا پتیزه شوې ده. نو د تیر وزیر اعلی علی بن ګنڈاپور په کابینه کې سابقا د اوقاف او مذهبي امور وزیر چې د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی هم دی عدنان قادری مشال لیډو ته وای چې لږ وخت تیر کړي نو د دې صوبې لپاره به سهیل افریدی ډیر څه وکړي.
هغه چې کوم مین اقدامات دي په خبر د پاره 100 ګروپو په کې چې دی آغاز شو، دا هغه کې فلای اوور زم دي، د هسپتالونو هم دي، باغې کې نور ډیر مسائل پیښور دي چې هغه بحال پر سره په قبایلو هر یو ضلع کې د میډیکل کالج او یونیورسيټي او د هغه اعلانونه مکړه. فلحال خو هغه ډیره ابتدا ده، ډیر ابتدایي ورځې دي. بیا د ګراس روټ لیول باندې لاړ، هاسپټلونو ته هغوی خپله باندې ویزټس وکړه، سکولونو ته، کالجونو ته، هر ځای ته هغوی په پناهګاه شوه یا ټولو ځایونو ته دی په خپله باندې لاړ. بل چې کوم رینګ روډ پخوانی منصوبه والی امین ګنڈاپور سے بمغه الحمدلله شروع کړی و، او دوی په ام پر خپتې زیبانی کار شروع کړی.
نو موري جاته وی چې شوخه دوه میاشتې وشي او د سهیل افریدی په کارکردګي باندې دا خبره کول ډیر وختي دی، خو بیا هم دی وای د اسمبلی په ودانې کې په اول ځل په صوبه کې د امن پر موضوع دوی یو کامیاب ټولګندیزه جرګه وکړه چې پکې د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سربېره د ژوند هر طبقې سره تعلق لرونکو برخه اخسته وا. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال لیډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه
او خبری گړی هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل ایپ لاري اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوس دونکو راځو دې ته چې په سوات کې د جمی لومړی واوره شوې ده چې ورسره سیمه کې که یو خوا یخنی زیاته شوې ده نو بل خوا د دغې واورې لیدو لپاره ګڼ شمېر سیلانیان د هیواد له بېلابېلو برخو او دغه راز ځینې بیا له استرالیا هم ورغلي دي. ضلعي انتظامیه وایي چې سیلانیانو ته د اسانتیاوو او نورو مرستو برابرولو لپاره ځانګړی انتظام شوی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د سوات سیلاني سیمې مالم جبې ته ورغلی او هلته یې له سیلانیانو سره خبرې کړې او دا راپور یې رالیږلی چې د موسیقۍ په غږ پیل کړي.
د سوات په ملم جبکی واوري ورېدو وروسته ګڼو سیلانیانو د واورې لیدو لپاره مخه کړې. سیلانیانو کې زیاتره د خپلې کورنې سره ورغلي خاندانو دي. دوی وایي چې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د سکولونو چوټیانې ورکړی شوې او بیا په یخ موسم کې د واورې لیدو جدا خوندونه وي. د پېښور سره تعلق لرونکي مهوش وایي چې د ملګرو سره په چکر سوات ته راغلي.
سوات هم ډېر زیات خدای خو د ملم جبې یو خپل یو دغه دی یو ورته دی. نظام چې زیاتر خلک راځي دلته او انجوای کی ګرم کپڑے دی واشي دا اول نه خبره ده او بل دا چې یو خو ماحول ډیر زیات انوایرنمنت ډیر زیات خدي کمفورټیبل دی. یخنی شته خو یخنی هر مقام باندې خلک پکار دي چې انجوای کوي راشي.
د ملکن درګې د خاندان اتلس تنانو ټولګي غړي ساره چې استرالیا کې میشته وایي چې ډیره موده پس پاکستان ته د خپل خاون او بچو سره راغلي. اول ځل سوات او بیا ملم جبې ته راغله. د سوات د سیلګرۍ نه لویه پایده پورته کېدی شي خو سیلانیانو ته بس سمو کې مشکلات هم وي.
او یو شی چې کم کمی دا غدا ده چې پبلک ټوالټس دا غي فیسیلیټیز نشته چې کله ټریولینګ کوي اسپیشلی دا دغه ایریاز ناراضه اسلام آباد کراچی لاهور دې طرفونه ناراضه نو بیا دا سه فیسیلیټیز نه او چې کم فیسیلیټیز اویلیبل یا غم صفا نه نو زما به گزارش گورنمنت ته چې هغه په دې دغه باندې لګ توجه ورکړي. باقی زمون خدای تعالی مونږ خپل زمون ملک لډې ارزاد بیوټي ورکړي دا او کزو کمپیر کما دا مالم جبې بیوټي ود ماونت بولا چې کوم دا استرالیا الټا ملبن کې وکټوريا کې زموږ لوکلی اویلیبل دی نو مالم جبا ماشاءالله ډیر مخ کې دا.
د ملکن درګې سلورم ټولګیز د کونکي نبیل علي چې د خويند رونو سره په واورو کې لوبي وکړي وایي چې د یخ موسم او واورو نه ډیر خوندونه واغستل.
ما دې خو ډیر زیات انجو کړل ځکه چې موږ په سکول نه ډیر زیات څنګه پیپر هم شوې جو د ټول ما لاس اسسمنټ او جو د خورالم چکرلا او بیا موږ د ډیر یخني موږ وزاري ګلوز واغسته دا بوټ سو واغسته جاکټ مې واچو مزہ خلکو گانے وے اور گانے لگے تلے وے
کالام مہوڈن ملم جبا گبین جبا میادم کے دا دسمبر پیوشتما او دوشتما واور ایشوی لاند سمو سید شریف کبل مٹا خواجہ خیلا او نور تحصیل کے باران موسم نور ہم یخ کڑے. بعض غریز سمو کے دا باران او واور لوجے تگرا تک کے مشکلات ہم جوڑ شوی. د سوات ضلعي انتظامیه د دسمبر په شلمه خبر پاڼه کې ویلي چې بارانونو او واورو له وجې باز لارې بندې دي شي. په دغه لړ کې ضلعي انتظامیه په ایمرجنسی کې سیلانیانو او ځایي خلکو ته مرستې ورکولو لپاره امداد ورکوونکو ادارو ته خصوصي هدایت هم جاری کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګستې یو لږه شیبه کې شپږ نیمې بجې کېدون کې دي. تاسو ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. نو داغینه ورسته هم ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو او د پښتو ژبې هنرمند کمروجانی په اړه هم ستاسو لپاره ځانګړی راپور لرو. هغه په دې ورسته کې وفات شوی دی. وخت شوی شپږ نیمه بجې. تاسو ته مهم خبرونه لنډیز وړاندې کوو. په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي او څېړنو ملي ادارې یو چارواکي د دسمبر په درویشتمه مشال ریډیو ته د نومونو څرګندولو په شرط ویلي چې د دسمبر پر 19 او 20 یې د کراچۍ ښار په ډیفنس کې 12 چینایان او 15 پاکستانیان نیولې دي. پر هغو کسانو تور دی چې د انټرنیټ د لارې یې د جعلي کاروبار په نامه له خلکو پیسې اخیستې دي. تر اوسه پورې چین د خپلو نیول شوو وګړو په اړه څندې ویلي. د خبر پختونخوا کره کې 15 پولیس وژل شوي. د پاکستان کورن چارو وزارت د دسمبر پر 20 په یوه خبر پاڼه کې دا حمله غندلې او د وژل شو پولیس سرتیرو نومونه یې شاید اقبال، سمیع الله، محمد ابرار، عارف خان او صفدر یاد کړي. تر اوسه کومې وسله والې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د کسټم پیډ ګاډو مالکانو د یوې مظاهرې له لارې پر حکومت غږ کړی چې د امنیتي ادارو لخوا د دوی نیول شوي ګاډي دي د هغوی خاوندانو ته ورکړي. د دسمبر په 20 د احتجاج پر وخت کرامت خان مشال ډو ته ویل چې دوی ته ضلعي انتظامي اجازت ورکړې نو ځکه دې دا ګاډي دوی ته واپس کړل شي. تر اوسه پورې امنیتي ادارو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ځایي چارواکو مشال ډو ته ویلي چې دوی کوشش کوي دا مسله د خبرو اترو لارې هواره کړي. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستریدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر پر 20 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. او اوس رزو یوې موضوع ته اردن کو له پاکستان او ایران څنګه تاسو واردل په خبرونو کې هم چې ډېری خلک هغه افغانستان ته روان دي. دغسې په افغانستان کې طالبان د حکومت د کډوالو او رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 20 له پاکستانه د افغانانو 360 کډوالې کورنۍ او له ایرانه 50 کورنۍ خپل هیواد ته ستنې شوې دي. او دا په داسې حال کې ده چې د 2023 کال راهیسې پاکستان حکومت له خپل هیواده د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده. دغه راز د ایران نه هم په زوره وشتل کیږي دغه افغان کډوال. نو دا چې دغه کډوال په هیواد دننه په افغانستان کې بیل څه ستونزو سره مخ دي په دې اړه دا راپور ورو
پاکستان لمردان نه افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې شپږکسیزې کورنۍ سره په ډېر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې یې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
ختم سپینګریم را سره دی ډیر وطن دی خمنو ملکان درګه کې مرته یو تم غوسی درو نراوی ست په زور دی کیم ته کوم دی کیم نیر په غاره باندې هغه په زور وران کړ دغه ځی کوم پولیس مش مشان دا غلی وو بس هغه و سره په زور دی وکړ وران کړ او بس موږ مجبور شو خپل قدم را بار کې موږ سر پنا جه برابر سي نو موږ دومره دغه نه غواړو او بس زما دا ډیر سخت مشمان هم بیماران دی
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالته د افغانستان کونړ ولایت ته بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړي دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مکانه بس اچي ډیر واسي تو باندې میزان تر خلاص ک اجي نور نو سپلار امور می مریضان و تیرا تیر زی دوی بس تا ولی سی او فیملی می مر غلی د وس سربرې دا داسې یو خو مزدوری نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دا داسې نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور را استل کیږي او سی نړیوال کومک ور سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاوي
خو واسي له پاکستان راستن کړل سوی افغانان بلکې له ایران په زور ایستل سوی افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوی 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل
ډېر بدبختي گزاره کوو، ډېر اندېښمن یو، ډېر اذیت یو. مونږ ایران کې دیارلس کاله ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدي نه دی، ډېر ستونزو سره مخ یو، نه د خوراک څه شته. د نړیوالو ادارو مو غوښتنه دا ده چې مونږ سره دې مرسته وکړي چې له لوږې نه مړه نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هېوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یکشنبه په ورځ د ډسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې کمیسیون د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خپرې کړې چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه 15,000 سل تنه او له ایران نږدې 2,000 افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل سوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقض دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، سوج کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انساني او قانوني حل لارې غوړي. دا د انسانيت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونه ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR هم د جمعې په ورځ د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 390,000 نور له پاکستانه ایستل سوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمیدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,000,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوردونکو د افغانستان د خوست ولایت د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي د ژوند په بېلابېلو برخو کې له ګڼو ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د څښاک پاکې اوبه نه لري، د غراز یادې سیمې ته سړک نشته دی او نورې هم د دوی ځینې غوښتنې دي. پر دې سربېره د خوست قلندر له هغو ولسوالیو ده چې په تیرو 2 لسیزو کې هلته د ناامنۍ او لوړو امنیتي ګواښونو له کبله د پام وړ کارونه نه دي شوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د خوست د قلندر د لرې او غریزې سیمې اوسېدونکي وایي چې په ډېرو برخو کې د ژوند هغه لومړنیو اړتیاو ته هم لاسرسی نه لري. دوی تر ټولو مهمه د څښاک اوبو ستونزه یادوي او زیاتوي. په څارویو له لاندو خوړونو او یالو په غرونو کې خپلو آبادو کورونو ته اوبه راپورته کوي. یو تن قومي مخور حاجي ګل احمد مشال راډیو ته وویل
د دې موږ د اوبو د چکلو ستونزه دغه ده. یو نیم سړی اقتصاد کې لښې وي، هغه د ځون دپوره شخصي برمه جوړه کړي، یو ټول خو اقتصاد برابر نه دی. هغه د خوړ نه خجوي، دوی دا اوبه د دغه اوبو نه استفاده کوي. او بیا که موږ ته مؤسسات دولت دا اوبه موږ ته د یو د خدمت کې دی، یو د پایپ د لارې لکه اوس دغه ساحه چې نه لري، د دې چینه نه دی پایپ د لارې موږ ته دا خدمت کېږي چې دا اوبه موږ ته یوې ذخیرې ته لوړې شي، د ذخیرې نه بیا کلي ته تقسیم کړو.
د قلندر اوسیدونکي زیاتوي د سیمې روغتیایي کلینیک هم ځانګړي ودانۍ نه لري. دوی همدارنګه په کلینیک کې د دوا درملو او روغتیایي کارکوونکو د کمښت ستونزه هم یاده کړه. یو بل ځایي اوسیدونکی ادا خان وایي
میک کلینیک اوس پرسیخ په حال نه دی، په کورو کې مې بس کلینیک کله یوه کور ته بدل کړو، کله بل کور ته بدل کړو، او نه صحیح رسېدا ډاکټرون کړای شي، نه ډاکټر داسې ډاکټر شته چې میک تا کلینیک جوړ شي. ځینې ورته وقف کړای دی، نو اوس میک بلک په سلخت کې شو، د خلک بلک په سلخت کې شي.
د خوست د قلندر د غریزې سیمې اوسیدونکو وړاندې ویل دوی د غرونو په ډډو کې ډېرې لږې کرنیزې ځمکې لري، خو هغه هم د سیلابونو او خوړونو خوندي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ځمکو لپاره استنادي او محافظتي دیوالونه جوړ کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي بیت الله باوري وویل
که دلته استنادي دیوالونه جوړ شي، لیکن خوړ غوړې ته موږ ډېر هم ځکه لرو، هغه به بیرته جوړه شي، تکیه به شي. که جوړ نه شي چې څومره وړې ده، خو تی وړې د نورې ورې یو دو چنده وړې د در در پټی شته چې دوه جربه درې جربه یو پټای ده، هغه دیوالول مخه نشته خوړ وړې د ټوله.
بلوری ته د سکتوري ادارو مسؤلین چې خلکو لپاره د ژوند په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو د برابرولو مسؤلیت لري وایي دوی ته هغه سیمې لومړیتوب لري چې په خوا په کې زیات کارونه نه دي شوي. د اوبو د تنظیم د برخې آمر محمد حکیم وویل
اساسي هدف له دغه پروژو څخه دغه دی چې یو خو او خلکو ته کار وشي چې په تیر کې کار نه دی ورته شوی، یعنی پار د پار له هر لحاظه له پرمختګ څخه پاتې شوی دی. او بل خبره دا وی چې چیرته چې سطحي وبشتون ولري، یعنی سطحي وب په ډیره پیمانه سره وي، د اوبو د ذخیرو ذخیره کولو امکان زیات وي. د زرزمینی وب تخویل لپاره موږ دغه چک ډیم انتخابو.
یاد دی وی د خوست قلندر غریزه ولسوالی هم د دې ولایت له سیمو ده چې په تیر کې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کورونه نه دي شوي، او خلک د ژوندانه په بیلابیلو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو سره مخامخ دي. د قلندر اوسیدونکو په بیا بیا له اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو څخه په یاده سیمه کې دوی لپاره د څښاک پاک اوبو، روغتیا، پوهنې او د ځنګلونو د بیا احیا په برخو کې د عملي اقداماتو غوښتنې کړې دي.
د مشال رډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږستې و سم وارث دلې د ځانګړي راپور چې د کمروجانې په ژوند باندې جوړ دی. کمروجانې له اوږدې ناروغي وروسته د 29 کلونو په عمر کې وفات شو، او د دسمبر 28 په ورځ د مردان سیمې په شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په ژوند او کار باندې زبګ خبريالي اسما ګل راپور برابر کړی دی. راځي چې په غړو ته وښو.
دا هغه د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی قمرو جانی دی چې له اوږدې ناروغۍ وروسته د 29 کلونو په عمر کې سا ورکړه، او د دسمبر په 28 د مردان سیمې شاډن بابا مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. قمرو جانا د خیبر پختونخوا مردان پر هوتی سیمه کې زیږیدلی و. نوموړی په 1955 کال کې په باقاعده توګه سندرې ویل پیل کړو. د پښتو ژبې سندرغاړی قمرو جانې د مرګ خبر خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د فلاحي تنظیم آرټسټ اکشن فاونډیشن لخوا خپور شوی. د ارواښادې قمرو جانې د وفات په اړه د مردان ضلع لپاره د فنکارانو د فلاحي تنظیم مشر سندرغاړي جلیل شبنم مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل، فن د شعبې سره تعلق لرونکو ته د ټولنې لخوا ګڼ شمېر مشکلات مخې ته راځي، ولې ښځو سندرغاړو ته بیا دغه ستونزې یو په دوه وي، ځکه په داسې حالاتو کې فن ته دوام ورکول یو چیلنج وي. قمرو جانې دغه بار په غاړه واخست او تر مرګه پورې خپل فن جاری وساتو.
دی په ریډیو پاکستان کې چې اول ځل غالباً په 1956 کې ریډیو پاکستان کې چې کوم پروګرام کړو د رشید علی خان دیکان صاحب سره، هغه وخت موسیقي پروډوسر وو پیدا متوهر صاحب، او دا ټول سبز علی خان او دا ټول الله دې غوږ مبخي نه دی یو غانه کړی و، دغه هغه د اواز ډیر زیات خوښ شو. نو په وړمبي ځل دی چې پروګرام ورکوم دې دوه غانه کړی، یو غانه دا پاسل علی مازیګر دی او بدی وړینا، بیا دې یو بدل کړی و دا یوسف خان شربانو چې هغه دی ډیر زبردست ویل، بیا دې د لیلا مجنون بدلم کړی و. ریډیو پاکستان وقف په وخت نشر کېدلی او دا به خلک اورېدلې، خو زم چې د کمال کړی دی په دې باندې کدا تاسو اور دا ډیرو سندرغاړو ویلي دي، خو دې چې څنګه ویلي ونه زم چې داسې به څوک ونه ویل شي.
بل اړخته په خبر کې د نیجی ټلویزیون ای وی ټی خیبر جنرال منیجر جمشید علی خان بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل، قمرو جانې د پښتو موسیقۍ لپاره نه هیریدونکي خدمات ترسره کړي او دغه شان فنکاران په پیړو کې یو ځل پیدا کیږي. نوموړي زیاته کړه، ارواښا دی قمرو جانې ژوند او فن د نوي راتلونکو هنرمندانو لپاره مثال دی، باید تکړه تری وکړي.
د ډیر زمانې نه خیال محمد صاحب، ګلنار بیگم، ماجبین، ماشوق سلطان، جنیل شبنم ټول سره ډیر زیات کار کړی دی، او دین علاوه فلم د پاره هم سندرې ویلې دي، پاکستان ټلویزیون تم راغلی ده، خیبر ټی وی تم راغلی ده. د قمرو جان چې کوم د ټول لوی کار دی، هغه دا دی چې هغه د فولکلور هغه ډیر زیاته ایکسپرت وا. فوک تاسو ته پته راځي موږ علاقائی میوزک چکم دی، انڈیجنس میوزک چکم دی، ٹپا، چار بیتا، نمکای، روبائی، غزل، سندرا، دا ټول دغه مختلف صنفونه دي. نو په دې باندې د ډیر لوی عبور او کسی به کولی مثلا ډیر زیاتې کمی وي دي فیلډ کې، ډیر کمی وي، لکه بادشاہ زنجان و داغی په وخت کې، بیا کمرګونه داغی په وخت کې و، دغه شان ګړ شپې نور خلک خو داغی یو خپل ټیسټ او خپل آواز او هغه ټیسټ او آواز چې کوم دی هغه ته هیڅ څوک نه رسی، دا داغی ریکارډ دی.
دا ارواښا د قمرو جانې په اړه د پښتو ژبې سندرغاړي بختیار خټک بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل،
قمرو جانې بی بی ما په اول ځل پاکستان ټلویزیون کې ملیدلی وزه په خپل الته اډیشن د پاره ورغره ما نو ما په اول ځل دی الته کې دی 1000 ووردو، حالکه هغه وخت کې دی عمر زیاتو او 1000 چې مې ووردو هغه کې هغه په خوانه اول سیرنګ راتب کې راخاره شو. بیا وخت تر دوه مونږ ته داسې موقع رااله چې په خپل د پروډوسر په هیز مو پروګرام کولو ټلویزیون ته نو هغه ته بیا ما مونږ بیا ریکارډ کړی و. نو دا هغه ساده دور یو ساده نماینده اولسی سندرغاړي و، ډیر خوږ ژبي وو په هر حواله باندې او خپل وخت سره ډیر مقبوله هم وو. بدبختی دا و چې د مونږه ادارې یا د مونږه د هنر په حق لمانی چې الته سمره خلق دي، سوکۍ دي، هغه که ادارې دي، اګه ګوندونه دي، نو هغه بیا دا قسمه هنرمندان بالکل هیر کو دی هغه ډو پختنه نه دي شي.
دا ارواخاري قمرو جانې په اړه سندرغاړي ډاکټر کرن خان مشال ریډیو ته بیا خپل خبرو کې ویل، نو موړی با ټپی، چار بیتی، نیمکۍ او روبۍ ویلو کې یو ځانګړې پیژنګلو لرلا او فن شوبه کې څه قسمه پیژنګلو ته محتاج نه و.
نور میډیا نه و او صرف ریډیو او چا هم د موسیقي شوق لرای نو دی باوري دلې چو بدی وډی نه پاس لالی ما زګر دی بدی وډی نه دا ډېر خلکو په ذهنونو کې بي خي ټولو خلکو ته آشنا دی. هغه خلکو ته چې چا ما څنګه خبر او کړل چې چا صرف ریډیو اوریدلې په دغه دسمبر کې دغه خوږ आवाजوم د پښتنو نه لاړو. زمونږ بد قسمتي دا ده چې مونږ خو له هنر تر اغلی یو کنه کولای هم نشو. دا خو یو زنانه و چې مونږ ور سره لکه خپل دغه شریک کړی وی یا مونږ دیو نه لاس نیوه کړی وی، نو هغه روابط تور سره زمونږ ونه نو ډیره لاس غږ زختنه وه. د پښتنو دپاره یو شمېر نغمې په خپل خواږه غږ کې پرېښودې دي، نایاب آواز ده دی.
د ارواښا دی سندرغاړی قمرو جانې په مړینه د فن شعبې سره تعلق لرونکو د ژور غم او خفګان څرګندونه کړې او دا یې له دغه شعبې لپاره نثر کېدونکي تاوان ګرځولې.
Yeah.
آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اذن کو مشال لڑیو تا غوګه سی اوس راز یو بلی موضوع تا په خبر پختونخوا کې د ورس پانو خرڅون کی وای چې د خبرونو او مجلو لست ورس تر بلی په کمی دود چې لکبل ی دوی لمالی ستوند سره مخ دی وای چې وخت به ی د ورزه په زرګونه خبرونه خرڅول چې وس بی خکم شوی. په هان د ورس پانو د لست وجه د ډیجیټل میډیا پرمختګ یادوی وای چې زیاتر خلک اوس خبرونه او نور معلومات د موبایل یا کمپیوټر لای تر لاسه کوي. تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
پنځوس کلن افضل خان له دولس کلونو په مردان کې کوسه په کوسه اخبار ګرځوي. د نوموړي په وینا لواندې به په سیکل د ښار دننه سکولونو دفترونو او کورونو ته په سلګونو کاپې اخبار رسو. افضل خان وایي چې د کال 2014 نروستو د اخبار په خرڅ کې کمی راغلی چې اوس د نشت برابر دی او دا مهال د اخبار خرڅ له مجبوری کوي. افضل خان هغه ورځ یادوي چې سلګونه د مشهورو اخبارونو کاپیانې به یې خرڅولې، خو د ټي وي چینلو او موبایل فونونو د زیاتېدو له امله د اخبارونو لوستونکي کم شوي دي او اوس ډیری اخبار خرڅونکي مجبور دي چې د ژوند د خرچ پوره کولو لپاره ورسره نور غیر رسمي کارونه هم وکړي.
مخکې چې کم دی نو مخکې ښه سور کې خو بال بچم پکې ښه ښکلی خوشحاله او مونږ پکې خوشحاله وو، حالات او واقعات دواړه ښه وو. اوس نن سبا چې کم دی د دې سه ویلیو نشته، نه سو ګوري نه سو اخلي. اوس لکه ټول مونږ سره مشران پاتې شوي دي، کشران دا شی د شوق سره نه لی بل مونږ باندې قرض دی د ادارو لا ایجنسو را باندې قرضونه دي. کم سے کم آگا قرض بم روخ کل گواڑی منگ ماں نیم نے وزا منگ ہم پخال کو دے نہ منگ پدی وجہ لگیا یو کی دیشی منگ تدا زور قرض روزی نہ زز منگ بلگا زندگی او بل زمنگ زندگی پدی اخبار کے نہ دا اخبار زمنگ ختم شے دے خو صرف دو نہ چ منگ وس روز بل سکار روزگار کو لگا زوز پخپل زانی مے کرانی دکان میں کڑے تے معشومان دا پارا تا چپس نہ میپس نہ یو سبل خرچی گرا خرچی گنا زدا کورا حالات تے روان دی گزارا نہ کیگی.
د پیښور پریس کلب جنرل سیکرټری طیب عثمان په وینا چې د چاپ میډیا زوال د خبریالانو پر ژوند هم جبر اغیز کړی دی. رپورټران، سب ایډیټران او د اخبار نور کارکونکي له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د نوموړي په وینا په پیښور پریس کلب کې له 400 یا بشپړو غړو څخه شوخه 150 خبریالان د مالی بحران او د چاپ میډیا د کمزورۍ له امله بیروزګار شوي دي. سربیره پر دې ل 200 څخه زیات خبریالان په میاش کې ل 15,000 روپو څخه کم معاش اخلي. پاکستان پریس فاونډیشن د کال 2023 په خپل یو سیرنیز راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې ل 80 زیات اخبارونه چاپ کیږي چې پکې 15 اخبارونه په پیښور او نور د صوبې په مختلفو ضلعو کې چاپ کیږي چې د کال 2015 نړیوال دی د شمیرې یو پدوي. په مردان کې د نیوز ایجنسی مالک حسین شاه مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2015 پورې به روزپاڼې لوستونکو ته نشوې پوره کولې، خو اوس لوستونکي د نشت برابر دي.
د 16 نه پس چې کم دی نو بیا ورو ورو دا کمی شروع شوی دی او په دغه کې تقریبا 5500 ته مشرک رسیدلی، 4500 ته تقریبا ایکسپریس رسیدلی، دغه سي نئی باد 1200-1500 پورې نئی باد راتلل او دغه سي جنگ چې کومونو اغه نیوز او ډانو لکه دا اخبارونه چې دینو لکه دا دی په ډبل ډبل به تقریبا راتلل دا اوس ډانو جنگ او نیوز چې کوم دي او جنگ هو زوخ کې به دومره راتلل په 14-15 ناغې نه مخکې چې داغه خو چې مزدورانو بدل تر چلو لکثر بستړي شو دومره اخبار وو هغه وو تدل تا دمکولا او اوس چې کم دی نو اوس د ټولو اخبارونو سرکولیشن پرېوته چې د موبایل په وجه باندې ځکه چې یار یو چالو اخبار ورکوي هغه وایي چې یار دا خو ما کتلی دی تقریبا جنگ 60-70 پرچی اوس نن سبا راځي او دغسې نیوز دی ورسره 60-70 پرچی دی ډان چې دی نو دا 200-250 دا لږ کم ڈاؤن کیږي لکه دا دغه باز ټایم نه دی لکانو امتحان نه یې هغه اخلي اسټلو والا ډان
د پاکستان د ټیلی کمیونیکیشن اداره پی ټی ای د مارچ 2015 په خپل یو راپور کې وایي چې په هیواد کې د موبایل کاروونکو شمیر 190 میلیونو ته رسیدلی دی او همدارنګ 130 میلیونه خلک موبایل براډبینډ یا انټرنیټ کاروي. د ګیلپ او ګیلانی پاکستان د کال 2023 سروې له مخې په پاکستان کې خلک اوس تر ټی وی او اخبار نه زیات پر سمارټ فون خبرونه او تفریحي مواد ګوري. راپور خای چې د خلکو د میډیا کارولو طریقہ په چټک بدلیږي او ډیجیټل پلیټ فارمونه مخ په زیاتی دودي. د مردان سیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته وایي چې هغوی کل هم اخبار نه دی اغسته ځکه چې هر ورځ یا سو زلا پر ورځ کې انټرنیټي مواد ګوري او د نوي او تازه خبرونو نه زر خبريږي.
کبر کز اخبار لمه په 30 روپے روزانه اخبار پسې به یو خوزه زما یا به یو کس ځان لنی سم جمال اخبار وروړي نو داغه نه دار خزه چې دا کم 30 روپے ډیلی په اخبار راځي د دې نه تقریبا 1000 روپے جوړیږي په دغه ځان ته پیکج کو ټوله میاشو انلاین خبرونه مو کتابونه مو اخبارونه مو هر څه ماته زما په موبایل ملاويږي. دا زمان ټول ملګری چې کم دي منګ زیات نه لکه ډیر کوئک سرویس ته پاره منګه یک پخپل ایکس چیک کو کنه هر لس منټه په سوشل منټه په سړیوس غاری کی ایکس چیک کینو بس دا اخبار دغه مونږ ته پاتل شو بل خدای رچی اخبار راځي بیا په پړې کیږيو ا کاغذ هم ځای کیږي سه به سوغه تا تم نونه ګن جوړ شي دغه جوړ شي بیا باغه خرسه هو بیا باغه لغم کیغه کم اخبار چې دغه شوی او بل خبردار کو پرس کرے زه موبایل کولو نه کما خوا کې ملګری مې لکه پلانې ځای کې دا چلو شو پلانې ځای کې دا چلو شو نو مطلب د خبرې مدار چې زه کویک خبرې کومه.
دا پاکستان د شماریاتو اداره بیر اف سټټیسټیک وایي چې په کال 2001 کې په پاکستان کې روزانه 1 کروڑ ورځپاڼې چاپ کې دي چې په کال 2008 کې یاد شمیرا 1.5 لک ته راټیټه شوې وه. نړیوال اداره یو ایس نیوز ډیزرټ د کال 2015 په خپل یو سرنیز راپور کې وایي د نړۍ د ورځپاڼو صنعت په 2020 کال کې شوخه 8.4 میلیونه ډالر او په 2023 کال کې هر ورځ شوخا 250 میلیونه ورځپاڼې چاپ کې دي. خو د سوشل میډیا او د نیوز ایجنسیانو د بیلابیلو ایپونو له امله دا شمیره 40% کم شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خبرو.
سروي د سه شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.